دخیل نیست. برنامه ما به اینجا با پایان میرسه، تا برنامه فردا.
گاغنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د روانه دوم خبری پختو خبرونه په فایل کې پام وکړئ. د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکو ته.
د امریکا پوځ وایي د طالبانو په ضد عملیات د چین او تاجکستان سره د افغانستان سرحد ته نږدې سیمه ته غځول شوې دي. د وزیر قبایلو په دیری اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشې دي او قومندان کور او دوه موټرو ته اور اچولی دی. او د جرمني د استخباراتو رئیس ویلی دی چې شمالي کوریا په برلین کې د خپل سفارت له لارې د خپل اټومي وسلو د پروګرام د پاره ټکنالوژي او تجهیزات اخلي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له لورې د افغانستان په خاوره سلګونه راکټونه وار شوي.
په تېر زړه ورځو کې اضافات تر 200 غندې راغلي دي.
هند کې د افغانستان سفیر وایي چې د هند لخوا د تازه پروژو پایل به خلکو ته ډېرې ګټې ورسوي.
د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به واقعي ډېر اثر او مثبت رول ولوبوي.
او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوي د ډرامې یوویشتمه برخه هم درته اورو. قدرمنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا پوځ وایي چې د طالبانو ضد هوایی عملیات د افغانستان په شمال کې د چین او تاجکستان سرحد ته نږدې سیمو ته غځول شوي دي، چې د طالبانو د عایداتو منابع، د روزنې تاسیسات او د ملاتړ شبکې تباه شي. دغه هوایی حمله د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ پر بنا د نومبر په میاشت کې شروع شوې دي، او اصلي هدف د طالبانو د مخدره موادو د تولید کارخانې دي چې ډېرې لوی کارخانې د هلمند په ولایت کې دي. په تیرو شپږ نوي ساعتونو کې د امریکا هوایی قواوو د بدخشان په ولایت کې د طالبانو د روزنې مرکزونه بمباري کړي دي، چې د چین او تاجکستان سره سرحد ته نږدې د تروریستانو د روزنې مرکزونه او د تمریناتو مخاونیسي. همداشانې په دې هوایي حملو کې د افغانستان د ملي پوځ هغه موټر هم تباه کړی دي چې طالبانو تښتولي وو او د بمونو او حملو د پاره یې برابرول. همداشان د امریکا پوځ ویلي دي چې د دې عملیاتو د پایل رئیس چې د افغانستان د خاصو قواو سره په ګډه کیږي د طالبانو 10 میلیون ډالرونه زیات عایدات تباه شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې په کابل کې د لومړۍ لواء د 111 فرقې په دویم کنډک باندې د برید له کبله د پاوز دوه جنرالان او 15 افسران له کار لري شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو خبره ده چې د ملي اردو دغه ګوښه شوي افسران د تحقیقاتو لپاره سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دلوې د میاشتې په 9 نیټه د داعش ډلې 15 وسلوالو د لومړۍ لواء د فرقې په دویم کنډک باندې حمله وکړه چې یولس افغان منصوبین پکې وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د داعش وسوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په افغانستان کې د هند سفیر ویلي دي چې ملک به د افغانانو د ژوند د خوالي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د هند سفیر په کابل کې د هند 21 میلیون ډالرو په ارزښت 108 پراختیایي پروژو د قرارداد د لاسلیک کولو په وخت کې دا خبره وکړه. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې گاونډیانو ته په اشاره کې داسې وویل:
دوستی واقعي معنایش همیست.
د واقعي دوستي معنا هم دا ده چې تاسو په یوه هیواد کې د خلکو د ژوند د بهتري لپاره کار او مرستې ته آماده یاست. د افغانستان له بې ثباته کولو، راکټ غورځولو او ځنمرګ بریدونو د هیچا لاس ته هیڅ نه ورځي. زموږ تمه دا ده هغه هیوادونه چې زموږ سره د دوستۍ دعوه لري خپل دوستي دې په عمل کې ثابته کړي.
خاغلی عبدالله د هند مرستې وستایلې او د افغانستان د پرمختګ د پاره یې مهمې وبللې. هغه په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغانستان سره همدغه شان مرستې او همکاري وکړي. د هند سفیر دا خبره هم کړې ده چې هند تر اوسه پورې د افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې ویلي دي چې د 2013 کال په لومړۍ میاشت کې نږدې 2000 افغانان د خپل اصلي سیمو نه بې ځای شوي دي. د دغه ادارې د راپورت په اساس دغه کورنۍ د وسلوالو نښتو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو لخوا په زور د مالیې د اخیستلو له کبره له خپلو سیمو او مینو نه بې ځای شوي دي. د وزیر قبایلو په دیره اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشي د یو قومندان کور او دوه موټرو ته اور اچولی دی. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی الولی.
پولیس وایي وزیر قبایل د یو ځوان د وژل کېدو په خاطر په قهر شي ول، او نن د سه شنبې په ورځ په ډیره اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشو د قومندان شیر محمد کور ته ور واچوه. وزیر قبایل وایي چې د غزوان شیر محمد او د هغو ملګرو د لبزي شخړې نه وروسته وشتلی او وژلی دی. قهرجنو قبایلو چې شمیرې زرګونو کسانو ته رسېده، د ملیشو د دې قومندان د کار دفتر او دوه موټر هم سوځولي دي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د پاکستان پوځ د پیښې نه وروسته سیمې ته راورسېدل او حالات یې کنټرول کړل. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د جرمني د استخباراتو رئیس وایي چې شمالي کوریا په برلین کې د خپل سفارت له لارې د خپل اټومي پروګرامونو د لپاره ټکنالوژي او تجهیزات اخلي. هنګ جورج ماسن د جرمني پبلک تلویزیون ته ویلي دي چې دا زمونږ شی وهلې چې اداره باید دا ټول شین کشف کړي او مخه ونیسي. د شمالي کوریا د سفارت نطاق دا راپور رد کړی دی او وایي چې دا بالکل غلطه خبره ده. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا له دې کبله سخت بندیزونه لګولې دي چې د اټومي وسلو او د بالستیک توغندیو د ازموینو نه لاس وانخست. د امریکا قواو په یمن کې د القاعده په ضد سخت هوایی عملیات کوي او د دسمبر او جنوري په میاشتو کې اتلس هوایی حمله کړي دي. زیاتره دغه هوایی بمباری په القاعده شوي، خو د امریکا یو پوځي مامور د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې په یمن کې د اسلامي دولت 15 مرکزونه باندې هم بمباری شوي دي. صالح عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په ښار کې د بریدونو د کولو یوازنی ژوندی پاتې مشکوک کس دی، په محکمې کې د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلانو ورته مشوره ورکړې ده چې د تحقیق د خاص رئیس رابرټ مولر سره وغږیږي. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې امکان شته چې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په وخت کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د شمالي کوریا د مامورینو ترمنځ غونډه وشي. مایک پینس د دوشنبه په ورځ په الاسکا کې ویلي دي چې د شمالي کوریا د هیئت سره د خبرو اراده یا پیشنهاد نه دی کړی، خو وایي وبګورو چې څه کېدای شي. د مالدیف په خاني جمهور رئیس چې د ملک نه بهر ژوند کوي په هند او امریکا باندې غږ کړی دی چې د مالدیف په سیاسي بحران کې مداخله وکړي. محمد ناشد غواړي چې د هند امنیتي قواوې د هند واړه سمندرګي ته ورشي او قاضي القضات عبدالله سعید او قاضي علي حامد آزاد کړي. دا کسان نن د سه شنبه په ورځ هغه وختونه ول شول چې د مالدیف جمهور رئیس عبدالله یمین اضطراری حالت اعلان کړ. د موټر جوړونې ټیوټا کمپنۍ ویلي دي چې د روان کال د مارچ د میاشتې پورې به 22 میلیارد ډالر ګټه وکړي. دا بلومړی ځل وی چې د جاپان د موټر جوړولې دغه شرکت زیاتره ګټه کوي. د ټویټا شرکت نن په یو راپور کې ویلي چې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې 8.5 میلیون ډالر ګټلې وو، چې د یو کال چې د تیر یو کال په مقایسه په همدې موده کې تقریبا نیمایي زیاتوالی پکې راغلی. د ټویټا شرکت هم دا رنګ ویلي دي چې پر روان مالی کال کې چې د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي، ښایي 10.3 میلیارد موټر په ټول نړۍ کې خرڅ کی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې رپورټونه. د کونړ ولایت چارواکي وی پاکستانی نظامیانو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو سلګونه توغندي وشتلی. دوی متقابل برید ته تیار دي، خو کابل اجازه نه ورکوي. نور حال زمنګ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې.
حکومتي چارواکي وایي د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ پر څلورو ولسوالیو د پاکستانی نظامیانو بریدونه لاندې دي قلار شوي او لاندې تیر شپې راهیسې تر یو نیم سل مزایل په افغان غاړه لګېدلی دي. د کونړ امنی قومندان جمعګل همت امریکا غږ ته ویل چې تازه بریدونه له تیرو درې ورځو راهیسې شروع شوي او په بیلابیلو منطقو لګېدلی دي.
پتیر زلو روزه کی زافت تر دواسته و آتیات و غندی را غلی دی مرسفاوه کرا کلی دی البته چدا در دنگام پر رسوالی پر سر کمر، نر کمر، بر کمر شنکی کلی او دست نور مستقلی پساوه بندی پا هم داشه کل پر شلطن و رسوالی چزمون در سردی و رسوالی ده پا هم داشه کل پر شنکلی داری در سرکانوز پر رسوالی
خغل همت وای د متقابل ابرید لپاره ټول ځواکونو ته د تیارسیا مرشوي او یوازې د کابل اجازه ته پتم دی
نو ټول کتاب وزارت درجه پارت کړي ان شاء الله ټول کتاب سره دی اردو او زموږ امنیتي ځواکونه په بده باش حالت کې د پولیسو په شمول وې فقط مو د خپل مرکزي مقامات او د عمل مطابق منتظر د امر ان شاء الله مو څو کمانډا وستي موږ به ان شاء الله د دشمن د دې
که څه هم د ډیورن کرخی لابلی غاړې نه د کونړ په ځمکو د کیدونکو بریدونو دا څو کاله کیږي خو تر اوسه لا پاکستانو چارواکو دا نه ده منلی چې د افغانستان خاوره ولي بلکې هغه غاړه حکومت څو واره ویلي چې د کرخی په صفري څوکو کې خپل دښمنان یا پاکستانی طالبان نښه کوي په دا تیرو څو ورځو کې ډیر بریدونه د کونړ په دانګام ولسوالۍ شوي اوسیدونکي وایي کډوالۍ ته مجبور شوي ځکه راسن د ځایي خلکو کورونه لګي
دانګام ولسوالۍ د لفټ کمر په مرکزي کلي تاونو باندې شکم دی بلیچ شوی او برید یې دومره بې رحمانه و چې یو کور لګېدلی دی مالي زیان ډېر زیات لري چې د کور لوازم وغیره شیان چې کوم دي دا ډېر زیات تخریب شوي دي خراب شوي دي یو جومات هم چې کوم دی وروره په دغه باندې یوه راتکي مرمۍ باندې لګېدلی دی چې هغه د کچېبي د جومات په نامه باندې شهرت لري جامع مسجد ته وایي زور برابر کې هم لګېدلی دي او نور ځایونو کې هم لګېدلي کورونو تنګونو ته هم لګېدلی دي
د افغان حکومت اجرایه ریاست نه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول ویل شوي چې پر کونړ د پاکستاني اړخ بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم سړولی شي د کونړ د چارواکو په قول چې د لمریز کال له پیله تر اوسه پاکستاني پوځ په کونړ څه کم شپږ زره مرمۍ ایشتلي چې اته ملکیانې وژلي او ویش نورې زخمیان کړي دي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اورېدلې مه هېروئ
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د هند لخوا د یو دېرش میلیونو ډالر په ارزښت افغانستان سره د یو سلاتو پراختیایي پروژو قرارداد لاسلیک شوی دی په دې اړه امریکا غږ آشنا تلویزیون په هند کې د افغانستان سفیر ښاغلي شهید محمد عبدالی سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
پروګرام ته په خیر راغلی تازه مرستې څومره مهمې دي ستاسو په نظر
ډېرې اړینې پروژې وې د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به واقعي ډېر اثر او مثبت رول ولوبوي د هغه پروژې وې چې تیر کال د دوو حکومتو د ناسي په ترڅ کې تر سره شوې او د هندوستان حکومت او د خلکو څخه مننه کوو چې د خپلو ژمنو پر اجرا کولو باندې پر وخت اقدام وکړي
سی اکثرا شکایت کیږي چې دغه مرستې خاري سیمو ته رسیږي ستاسو معلومات څه دي آیا دا کلیوالو سیمو ته هم رسیږي کنه ځکه چې خلک ډېر ضرورت لري دغه مرستو ته
اصلا دا محلي پروژې دي کلیوالو ته رسیږي دا په بهر شهرو کې نږدې اما په محل کې لري دي اصل هدف دا و چې د افغانستان اطرافو ته کومک ورسیږي او په اطرافو کې خلک په کارو ګمل شي او دوی په ژوندانه کې بهتروالی راسي نو اصلا دغه ټولې پروژې اکثر پروژې په محل کې تدبیقیږي او دا به د وزارتو د لارې چې دولس څوارلس وزارتونه او دغه څه درې مستقل ریاستونه دي د دوی په همکاري او د دوی په دفترو او نمایندګانو باندې چې په محل کې لري دا کاري به تدبیقیږي
پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ حضور څخه تل شکایت کړی دی او ځینې وایي چې اسلام آباد له کابل سره د نوي ډهلي پر مرستو حساسیت ښیي ستاسو په نظر پاکستان ولې باید د هند له حضور څخه ویره ولري
نو مشتم سوال دی دا چې اسلام افغانستان چې ضرورتونه بیا رغونه ده او د خلکو په ژوندانه کې شوالی دي او امنیت دي نو کچېری هغه هیوادونه چې صادقانه افغانستان لپاره د ارزول نو په عمل کې به ثابت کړي او هغه هیوادونه چې افغانستان سره په دې اړه کومک کوي باید حمایه وکړي نو موږ د هندوستان د خلکو او حکومت څخه مننه کوو او امیدوار چې د هیواد سیمې هیوادونو په شمول د پاکستان به هم د دغه کومکو حمایه وکړي بلکې په خپل هم د دغه کومکو تر شا په افغانستان کې ودرې تر څو په افغانستان کې د خلکو په ژوندانه کې شوالی راسي او په سیمه کې بل اخره هغه اثرات چې د افغانستان د ښه امنیت له کبله راځي هغه هم په هیوادو کې په شمول د پاکستان معلوم شي
خو ځینې وایي چې کابل باید له هند سره او همدارنګه پاکستان سره په خپلو اړیکو کې یو ډول توازن رامنځته کړي لوی هواد څخه وینو چې مرسته راځي او پر بل هواد تور دی چې افغانستان به ثبات کوي. په دغه یو حالت کې څنګه امکان لري چې پاړیکو کې توازن یقیني شي؟
نو تا خود افغانستان مستقله پالیسی ده او موږ دا توازن باید تعریف سي. تا توازن کداش وی چې یو هواد په بل هواد کې بمونه منفجر کی او یو بل هواد راځي هغه په هواد کې بیا راوونه کی او په عین وخت کې هغه هواد چې بمونه په هواد کې غوړ جواب توقو دی ولري چې توازن د بل هواد سره برابر وساتي. نو اصلا په عمل کې توازن په کار دی باید ثابت کی هوادونه چې ټول هوادونه په افغانستان کې مساوي رول وبوي او ټول هوادونه د افغانستان په بیا راوونه کې رول لري هغه وخت په د توازن اوټومات او په خپل عمل کېږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شاید محمد عبدلی صاحب ستاسو له توضیحات څخه او ستاسو له وخت څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې له قانون نه د سرغړونکو ماشومان شمیر 40% کم شوی او دا مهال د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې له قانون نه سرغړونکو نږدې 800 ماشومان ساتل کیږي. په همدې کله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي سره لدې چې د تیرو کلونو په پرتله له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو په شمیر کې 40% کموالی راغلی، خو لا هم نږدې 800 تنه د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغه وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ 1340 ماشومان او تنکی ځوانان د کابل او ولایتونو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. هغه وویل له جرمي نظر یو سلو یو ویاتنه د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې جرمونو کې شکمن تورن او یا محکوم دي چې تر ټولو زیاته شمیره همدا جوړوي. یو سلو 50 ماشومان په غلا او شکمن تورن او یا محکوم دي او یو سلو 23 تنه په قتل محکوم تورن او یا شکمن دي. پاتې ماشومان یو لړ اخلاقي جرمونو پورې اړه لري. د دغو ماشومانو زیات شمیر یعنی 199 ماشومان په کابل کې دي، 89 ماشومان په هرات کې دي، 250 ماشومان په ننګرهار کې دي او پاتې په نورو ولایتونو کې دي او خای د اصلاح داسې مرکز هم وي چې موږ پکې دوه ماشومان ولرو. د هغه پر وینا په دغو ماشومانو کې 104 هلکان او 80 نجونې شامل دي. د افغانستان د عدلی وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې جرمونو کې د شکمنو تورنو او محکومو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر بنسټونو هم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې د ماشومانو پر ښکېلولو اندېښنې ښودلې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بنسټ ارزونې ښیي چې د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې وس مهال له قانون څخه د سرغړونکو ماشومان شمیر شاوخوا 1200 ته رسیدي. دغه کمیسون د ماشومانو د سانګي مسؤل نجیب الله زدران ببرګزی امریکا غټول په جګړه کې د ماشومانو خکیلول د نړیوالو منل شوی اصول او د افغانستان د نافذو قوانینو خلاف دی، خو لا هم د افغان دولت وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په جګړه کې استفاده کوي.
دغه ماشومان په شمیر کې کمای نه درغلی. دغه ماشومان هم د متخلفو ماشومانو په ډله کې دي، نیول شوي دي، ولی چون د قانون له مخې د 13 کال سره ټیټ دوی په دغه مراکز کې اوسېږي، هماغه نگرانۍ چې د نور ماشومانو چې د تخلفات په قتل او سرقت او په دې موارد کې دي، همداسې اندېښنه ده چې دوی ته هم باید د حرفي زده کړو، د ښوونې او روزنې، د تعلیم او تربیې او بیرته په ټولنه او کورنۍ کې د ادغام لپاره هغه برنامه چې دا د دولت مکلفیت دی، همدغسې اندېښنه د دوی په مورد هم ده.
د ښاغلي ببرزي پر وینا د دغو ماشومانو لویه برخه یا د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا غولول شوي او یا هم د فقر او بېوزلۍ له امله له ترهګریزو ډلو سره یوځای شوي دي. د افغانستان د قوانینو پر بنسټ هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي او جرم ترسره کړي په زندانونو کې نه بلکې د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. اوسمهال په افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح زر مرکزونه فعال دي چې 900 د هلکانو او 300 د نجونو دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو لوی احتجاجي غونډه اوس هم دوام لري. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ نه پښتانه ملت پال اسلام آباد ته رسیدلی دي. یو شمیر قومي مشرانو غونډې ته د بې غوري له امله د پاکستان په حکومت توندې نیوکې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسی او لاغه دې دا تحقیقات وکړي چې نورې په جعلي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلي دي.
مطالبه مو دا ده چې راو انور دې ژر تر ژره ونیول شي، یو عدالتي کمیشن دې جوړ شي او له هغه دې پلټنې وکړي. زما د سره هم کار دی او هغه هم باید راته وخی چې چا ورته د دې وژنې ویلي دي. لدی غوښتنو څخه نه پشا کیږو. د باچا خان او ولی خان په سر مې در سره وعده ده چې موږ به تاسو سره یو، تر هغې به در سره یو تر کومو مو چې مسلې حل شوي نه وي.
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لاریون کوونکو ته وویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې کړ شي. د نقیب الله مسعود په وژلو تورن پولیس راو انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. په اسلام آباد کې راټول شوي مظاهره کوونکي درې غوښتنې لري.
د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي. تری تم شوي پښتانه ځوانان دې وموندل شي. قبایلی سیمې د ماینونو پاک کړل شي.
د جنوري په 14مه د میلر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه و او دا د پولیسو یوه جعلي مقابله وه.
داسې ظلم هغه مهال رامنځته کیږي چې پولیس د لیاقت په اساس نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس استخدام کیږي. ښکاره ده چې دا اغیز کوي.
د اسلام آباد احتجاجي لاریون ته د یکشنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورغلی و او وی ویل چې د پښتنو د راتلونکي لپاره په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډول ډیر اړین دی. د نقیب الله مسعود د وژل کېدو په احتجاج کې له څو ورځو راهیسې په کراچۍ، کوټه او مردان کې هم لاریونونه وشول. د نقیب الله پلار په کراچۍ کې لاریون ته وویل
موږ هر چیرته د بېګناه خلکو په وژلو احتجاج کوو. نقیب زموږ زوی و، هغه مړ نه دی. هغه د 200 میلیونو کورنیو په زړه کې ځای لري. دا ثابتیږي چې هغه ترهګر نه و.
نقیب الله د وزیرستان د مسعود له قبیلې څخه دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال و. ټولنیزو رسنیو کې د هغه وژل کلک غندل شوي او د هغه د قاتل د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په روانې اونۍ کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د جنوبي کوریا د پیونگچانګ په ورزشي ښارګوټي کې پیلېږي. په دغه لوبه کې د امریکا او شمالي کوریا په شمول د ګڼو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ماوین مایک پنس د جنوبي کوریا په پیونگچانګ ښار کې د ژمي په اولمپیک لوبو کې د ګډون کوونکو امریکایي ورزشکارانو د ډلې مشري کړې ده او د دوشنبه په ورځ لومړی جاپان او بیا جنوبي کوریا ته ورځي. خو ښاغلی پنس د تلو په وخت کې د خپل سفر یو بل علت هم روښانه کړو.
زه د اولمپیک لوبو ته د خپلې میرمنې او د ورزشکارانو د یوې ډلې سره ورځم او واضح ده چې امریکایي ورزشکاران به تشویقوو، خو زموږ د سفر اصلي هدف دا دی تر څو دا یقیني کړو چې شمالي کوریا د اولمپیک له دې ځواکمن سمبول نه ناوړه ګټه وانخلي او د خپل رژیم په اړه حقیقت پټ نه کړي. هغه رژیم چې خپل ولس ځپي، هغه رژیم چې د نړۍ هیوادونو ته تهدید پیښوي، هغه رژیم چې ډېر په بیړه د اټومي وسلو او بالستیکي توغندیو جوړولو په کوشش کې دی او په دې دوه وسلو بیا خپل ګاونډیان او حتی امریکا تهدیدوي.
د جنوبی کوریا د هیلمندۍ ډکو بیانونو سربیره چې شمالي کوریا غواړي په ټوله کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت ښه شي، سپینه ماڼۍ لا هم په شمالي کوریا باور نه لري.
دا چې د اولمپیک په ټیمونو کې دا شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ هر ډول همکاري موجوده ده وی به، خو د هغه رژیم په اړه حقیقت تر سیولې لاندې راوستلی نه شي چې باید نړیوالې ټولنې لخوا منظوي شي او داسې وضعیت ته راوړل شي چې خپل کا تحرکات بند کړي او د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو جوړولو لاس واخلي.
د اولمپیک سیالیو کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور کیم یو چونګ د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د هغه ورزشي ډلې د سفر مشي وکړه چې همدا اونۍ به د اولمپیک په سیالیو کې ولوبېږي. اوس چې په پیونگچانګ کې د اولمپیک دغو لوبو ته یوازې درې ورځې پاتې دي، هلته د یو میکروب د خپرېدو له امله تر 1200 ډیر امنیتی محافظین قرنطین شوی دی. جنوبی کوریا دا اقدام د هغه خبر وروسته وکړو چې لکتر لګه شپږ دیرش کسان د دې میکروب له امله ناروغ شو.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوی د ډرامې یوشتمې برخې اوریدو ته تاسره بولم. د په همدې سره د روان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا خدای مل شه.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
څنګه شو ورورا دوا خلاص شو؟
نه خلک پاتې دي، د ټولو ډیر چورت خرابو، ویلې چې غاټه جلی و.
ریسیا هم غاټن جلی و. خدای پاک دې ډیر ډیر اجرونه درکې. د غاټ اولاد مړینه ډیر سخت وی.
څه وې کونو چې څه د خدای پاک رضا وی د موږ پیر آزاد
دا خو رښتیا ده. خو کنه خفه کیږي نو ورورا ټول ته ملامت یې.
ولی
ورورا کدی لټی نه وای کړی او لور ته د ګوزن واکسین نه کړی وای اوس پر اوغه جوړه ګرځیدا.
یو زل خو می ورته وک ما ویل زنو یو زل خو می ورته کړی خای ماغه به بس وی. خو خبر نوم چې د ګوزن تر 15 کال نه ورته کیږي. خوري خزم هم ملامت ده د واکسین په ورځ بدانه و چیرته بتللی و.
هغه خو به خبر نه و چې واکسین راځي. بیا به بل ورځ تا کلینیک ته بولې و. خیر دې کسل 200 روپۍ دی په کرایات للی وای. واکسین خو هسی هم مفت ورته کوي.
دغه خو رښتیا وای په دغه کې خو ما هم لټی کړی ده او هم بی فکری کړی ده. کنه کلینیک ته بول کومه سخته خبره نه و. ما ګومان کاوه چې دا واکسین بونو اسی کوم اضافي شی وي. خبر نوم چې د سړی ژوند ژغوري.
وروره چې ضروری نه وای دومره مصرفونه به نه پکول چې سلګونه خلک کور په کور ګرځي او ماشومان واکسین کوي. دا ټول تنخواه اخلي د موټرو کرایې ورکوي.
بس نو راڅخه پیښه شوه. که داسې خبر وای چې د واکسین له امله به مې لور ګوزن وهي او مړه کیږي به نو چې د دنیا هغه بل سر وای هم بولمې. ځان مې ورته خرڅاوه خو په دې مې خامخا واکسین کوه.
زه اوس د هغه خدای پاک وبخي او تاسو ته د خدای پاک د زړه صبر درکي. د ټولو ارمان شوه او ټول کلی پرې خفه دی. ډېر
رښتیا وای ټول کلیوال خفه شول او په دېره کې خو نیمو کلیوالو وژړل ځکه چې جلۍ لکه ژوندۍ غټه پټه قبر ته کوزه شوه.
ورورا ژاړه مه، دعاوې ورته کوه.
څنګه شوې خزی لاړی؟
وو لاړی د خزو خلاصې نشته. په خدای کتر یبه میاشي هم خلاصې شي.
په کور کې خو به څه شي خلاصې وي نه وي.
چای هم لک پاتې دی او بوره هم په خلاصې دوده. خو چې د غوا غوړی مې کړی وو کنه اوس به وخت غوړی هم خلاصو.
زه خیر دی لږ وروسته به چای او بوره راوړم. غم یې مه کوه.
داسې خزی دي چې تر څو د هغې یا بل څه نه وي ورته پخه کړي.
دا ټولې چې راځي ډوډۍ خوري.
و چې ډوډۍ ورنه کې په خدای کا بیا لس کاله هم تېر خلاص شي. خبرې کوي وایي د پلاني داسې سپک مړی و چې یوه مړۍ ډوډۍ هم چا پکې ونه خوړه.
دای نو بیا بد کار دی د مړي کور ایله د مړي له غمه وزګار شي. خو په دې باره کې بیا سړی ښه دي اما هغه یو ګیلاس چای وخوري او ځي.
ولې هغه پرون غرمې ته څو کسه پاتې وو؟
هغوی خو ما په زور استانه کړه. لډیر لرې ځای راغلي وو آن د خوړ د کلي وو.
زه ښه دي وکړل هغوی خو رښتیا هم له لرې راغلي وو.
او خیر دی اوسي چې د دومره لرې ځایه یې ځان را په زحمت کړه.
ته د هغه خبرې پرېږده ده. ټول خلک وایي چې اوس لاړه شه او واکسینونه وکړه.
اوس د څه شي واکسینونه کوي؟
وایي اوس د تینتانوس دی که څه دی د هغه کیږي. هغه وایي ډیر بد مرض دی چې هم مور وژني او هم ماشوم.
چیرته کیږي؟
په ټولو روغتونونو او کلینیکونو کې.
چا به ټوکه در سره کړی وي؟
ټوکه به یې ولې را سره کوله؟ دا خو د ټوکو کار نه دی.
دا د کلي خلک ډیر ټوکیان دي. وایي به چې لور ته د واکسین نه کولو له دې امله مړه شوه. نو اوس ورته ووایه چې له همدا اوسه واکسین در باندې کیږي.
هغه د ملک لور ډاکټره نه ده؟ هغې راته وویل چې په امیدوارۍ کې د واکسینونو کول ډیر ضروري دی او امیدواره ښځې باید منظم واکسینونه وکړي.
ته ودرېږه چې دا دعا خلاصه شي بیا به دې د ولایت کلینیک ته بوزم.
په دعا پسې مه ګرځه بیا پسه مه پکې اچوه. یوه ورځ به لاړ شو ضروري دی.
کنوی زه چې سبا ته لاړ شو واکسین به مو کې او لا غزه به د کور سودام راوړو.
پیسې در سره شته؟
او هغه خوسی مې چې خرڅ کړی و څه پیسې را سره پاتې دي چې راغلم چې نارونه خرڅوم.
سمه ده، نو زه به سبا ته ځان تیار کړم.